سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شید دي خبرونه ډیر برخه روخته د جون شتمنې خبرونه ته څنګه شته اوس هم پامکړی خبرونه د روخته نړیوال سازمان یا WHO چې په افغانستان کې د نړیوال رنس پر وړاندې د مبارزې ملاتړ کوي د دې سازمان نن د شنبه د مارچ 30 د نړیوال رنس د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دوی د خپل شریکان سره نږدې نه کار کوي تر څو د دې وژن کې ناروغي څخه اغیزمن شي هر فرد کورنۍ او ټولنې ته ورسیږي د روخته نړیوال سازمان په وینا د سازمان په افغانستان کې د نړیوال رنس سره د مبارزې ملاتړ ته د اړینو تخنیکی ملاتړ په ورکولو سره د پام ورکړي اوس مال په افغانستان کې پر نړیوال رنس تخته ناروغانو کرشمیره معلومه نه ده خو د روخته نړیوال سازمان په خپل ویبپاڼه کې د 2018 کال لپاره شمیرې خبرې کړي دي چې لمخې په افغانستان کې د نړیوال رنس له وسلو څخه زیاتې په حساب شوې دي د سکل د نړیوال رنس نړیوال ورځ د هم کولای شو د شمنې پنګونې او عمل سره نړیوال رنس پاتې ورسو تر شورلاندې نمازل کیږي د نوبل د سولې جایزې ګټونکو او د تعلیم فعال ملالۍ سوزي وایي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم بندیز نه یوازې بې عدالتي ده بلکې د هغې په وینا جنسیتي تبعیض هم دی ملالۍ سوزي یک شنبه د وري دریمه په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت په خپلې ایکس پاڼه کې دوی پیغام خبرولو سره وویل چې دا په پرله پسې ډول څلورم کال دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د 2 کلونو څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوې دي طالبانو 3 کاله وړاندې وخت ته له رسېدو وروسته د شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ وتړلې او وروسته یې ښځینه زده کوونکي پوهنتونونو ته له تګ څخه منع کړلې د طالبانو تر اوسه د ملالۍ سوزي د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي د ملالۍ سوزي بنسټ په سازمانونو او اشخاصو غا کړی چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یووالي او ملاتړ لپاره ورسره ودرېږي د ترکیه د خبرالانو اتحاد وایي د استنبول د خاروال د نیولو پر ضد لارینونه په توریه نه خبرالان نیولې دي تر یو شرزه خبر لمخې نن د شنبه د وري څلورمه د ترکیه د خبرالانو اتحاد ویلي چې د ترکیه چارواکو هغه نه خبرالان نیولې دي چې د استنبول د خاروال اکرام امام اوغلو د نیولو پر ضد په سوخارونه کې د شپې لارینونه پوښښ کړي ول دا سم د لاسه روخانه نه و چې ولی خبرالان نیول شي دي د ترکیه به محکمه د استنبول د خاروال اکرام امام اوغلو چې د دریفسات تورونه پرې لګول شوی د محکمه تر له دوه پوری د باند حکم کړی دی دا ګام داسې مال پورته شو چې ټاکل شوی و امام مغلو د 2013 کال د ولسمشری ټاکلو لپاره د خلکو لسی ګوند له خوا چې اپوزیسیون کېده د مارچ په 23 په یو رایتونه کې نومان شي د اپوزیسیون اصلي ګوند جمهور غوښتونکي یو لسی ګوند د امام مغلو په اړه د محکمې د پریکړې پر وړاندې د لارینونو غوښتنه کړې کوم چې دوی سیاسي او غیر ډیپلوماټیک بولي د ترکیه حکومت دروي چې تحقیقات سیاسي انګیزه لري وایي چې محکمې خپلواک دي د استنبول په سراچانه ولسوالۍ کې د خار ولې ودانې مخې ته د لارون په مراسمو کې د ولسی ګوند مشر اوزګور اوزایل د اکشن بي پورز ویل چې دوی به تر هغه وخته پورې لارون ته دوام ورکړي تر څو چې امام مغلو خوش نه شي د امریکا او روسیې چارواکو د دوشنبه په ورځ د وری سلورمه د سعودي عربستان په کوربتوب خبرې اترې پیل کړې دي د روسیې په وینا روسی چارواکو پر مخام سعودي عربستان ته ورسېدل د خبرو اترو موخه په اوکراین کې د پراخ خوربان په لور پرمختګ دی چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوی دا خبره تر د یکشنبه په ورځ امریکا او اوکراین ترمنځ د خبرو اترو وروسته کېږي د امریکا پلاوی تر اوسه د یکشنبه د ورځې د اوکراین سره د خبرو اترو په اړه څه نه دي خو د اوکراین د فوزیر رستم عمروف چې په دې خبرو اترو کې د خپل هیواد د پلاوی مشر کول خبره تر راغله د بللې هغه په ایکسپانه کلیک کړی چې اوکران د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هدف د اوکران او ټول اروپا لپاره د عدالت او تل پاتې سولې تضمینول دي هغه ول چې وادي هڅه کوي چې د موخه په واقعیت بدل کړي روسي خبرم دا چې اوکران وایي د روسي له خوا له توغل شوی نه نوی بيپلوټ الټوکو څخه یې و پزوس غورځولې دي د یوټا خبر لمخې نن د شنبه د وري سلورمه د اوکران هوایي ځواکونه ویلي چې د روسي له خوا د نه نوی توغل شوی بيپلوټ الټوکو څخه یې و پزوس وشتلې دي په راپور کې ویل شوی چې شپږ دیرس نوی بيپلوټ الټوکو خپل هدفونه ته نه دي رسیدلې د دې په اړه څنګه ویل شوی چې د پاتو شپږو بيپلوټ الټوکو سره څه شوی دي دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ وروستیو جګړو کې تاریخي ودانیو ته هم زیان رسیدلی دی اوکراینی ځواکونو د لسګونو روسي بيپلوټ الټوکو د نسکرو اعلان وکړ په داسې حال کې چې د دې وات استازو تیر ورځ په سعودي عربستان کې د امریکایي پلاوي سره د روسیې د اوربند په اړه خبرې وکړې
روختیا د ژوند شتمنۍ
صحت و زندگی
السلام علیکم روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل تاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفی عیار کوي په نننۍ خبرونه کې د حفظ صحه پر اهمیت خبرې کوو حفظ صحه یا نظافت نه یوازې د ژوند د کیفیت او څرنګوالي بلکې د ناروغیو د مخنیوي لپاره هم مهم بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د څښاک اوبه او د ورځني نظافت رعایت هم د انساني روغتیا او هم د غوره ژوند لپاره ډیر مهم دي. د WHO د ارزونې له مخې پاک لاسونه د سترګو د تراخم او له خاور سره د تماس په نتیجه کې په ماشومانو کې د چینجیو د ناروغیو مخنیوي کولای شي. په افغانستان کې په کلیوالو سیمو کې او حتی په ښارونو کې د حفظ صحې وضعیت ډیر خراب دی. ماشومان او لویان په یبلو پښو کارونه کوي، ګرځي او لوبې کوي، او تقریبا ډیر خلک نه پوهیږي چې د لاس مینځل څومره اهمیت لري. WHO وایي پاک لاسونه چې د حفظ صحې یوه ډیره مهمه برخه ده، نه یوازې د روغتیا مهم شرط دی بلکې د ژوند د شرایطو له ښېګڼې، په ښوونځیو کې د ماشومانو له اغېزمن حضور او زده کړو او انساني وقار سره مرسته کوي او دا امکان په لاس ورکوي چې خلک په روغ چاپیریال کې ژوند وکړي. ملګرو ملتونو له 1990 کال څخه تر 2015 کال پورې یو پروګرام پیل کړ چې هدف یې د لاسونو د مینځلو د اهمیت په اړه معلومات ورکول و. WHO خبر ورکوي چې د دې پروګرام د تطبیق په پایله کې په ټوله نړۍ کې د نس ناستو یا اسهالونو له کبله د مړینو شمیر نیمایي ته راکم شو. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په نننۍ پروګرام کې له خپل میلمه ډاکټر شیر سره د حفظ صحې پر اهمیت نورې خبرې کوو او عملی لارښوونې ترې اورو. ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه له موږ سره په مستقیمه اړیکه سره دی. ډاکټر صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
زما د مینې ډک او درانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ډیره ستاسو مننه کوم چې خپل خبرونه ته ما را دعوت کړم. ما تقریبا 15 کاله په رسمي ژبه پښتو خبرې نه دي کړې، ځکه نو معذرت غواړم که چیرې کومې اشتباهګانې را معذرت خوښي. مهرباني، زه ستاسو په خدمت کې مهرباني وکړئ ستاسو پوښتنه.
مننه ډاکټر صاحب. حفظ صحه یا هایجین چې په انګلیسي کې ورته وایي یا موږ په نظافت ورته وایو، په مکتبونو کې مهم په یو مضمون درلود د نظافت په باب، دغه عمومي وضعیت د نظافت په اړه لومړی لنډه رڼا واچوي په افغانستان کې وضعیت څنګه دی، وروسته به بیا نورو پوښتنو ته هم لاړ شو. مهرباني.
من نگرانم نظافت نه تنها با انسانانو که حتی حیوانات هم نظافت به زان بادی قبلوی که چیره پشو سپای مگا که دست نور حیواناتو گرو یا مچه دوی دی خپل زان دی پاکوالی دی پارا همیشه به تلاش کردی او نغوار چی که میکروب یا ناور شاید دوی به زان که انسانان هم همیشه د خپل پاکوالی لپاره د خپل خوراک لپاره پامدی هڅه کوي چې د ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. نو که چیرې موږ دغه څو کاله پخوا د کرونا د مرض سره سم موږ ته ډیره دقیقه شوه چې پاکوالی، نظافت او د میکروبونو ځان ساتل څومره مهم کار دی. تراغو پوری هر څوک پیدل چې لاس مینځل ضروری کار دی، مګر پروسه د کرونا څخه یو ځل بیا خلکو ته جوته شوه چې څومره مهم دی پاکوالی، نظافت. یعنی په ډیر جزئي یو تماس سره کېدای شي میکروبونه او ویروسونه د یو انسان نه بل انسان ته، حتی د حیوانات نه انسان ته او یا د نورو ځایو څخه انسان ته انتقال شي. ځکه نو لومړی شی ټوله ته ډیر مهم لاس مینځل او پاک ساتل د خپل ځان دا د ژوند او د صحت یوه ژمنه ده.
ډاکټر صاحب، اکثرا موږ وینو چې په کلیو کې، مخصوصا په کلیو کې، البته په ښارونو کې هم وضعیت ډیر ښه نه دی، مګر په کلیو کې ماشومان ګورو په ډیرانونو په داسې ځایونو کې چې هلته ډیر کثافات دي، هلته ګرځي بېغمه راځي، په مخ لاس وهي، په خوله کې لاس وهي، پوزه کې وبخي، په سترګو کې لاس وهي. دا د موږ د حفظ صحې وضعیت، البته داسې نه ده چې په عامه توګه په افغانستان کې داسې ده، ولې په هر صورت دغه پیښې چې ما اوس یادې کړې دا موږ ډېرې وینو. د دې په باب راته ووایاست چې اغېز یې څه دي یا ناوړه اثرات په ماشومانو مخصوصا، البته په لویانو هم بېله شکه چې تاثیر لري، خو د ماشومانو لپاره خاص زلتا سنه پختنه کوم چې د دې اغیز په ماشومانو څه دی؟
مو معمولا د خلکو نه یو چانه یو څو غوړ فلانه نه فرداس شو پلانای داس شو، مګر هغه جدي مشکلات چې دغه سره تبابت سر و کار لري هغه سره خلک کم معلومات لري، ځکه مونږ په ورځ کې ډیر انسانان چې دغه مرضی سره امراض سره یا ناروغۍ سره ارتباط لري او ورباندې مبتلا دي د هغوی سره ډېر زیات کار لرو، او په نورماله ټولنه کې هغوی دومره سره کار ورته نه وي او دومره جدي نه نیسي، او هغه ټولنه کې چې علمي ساویه د پوهې ساویه یې ټیټه وي هغوی په دې شیانه کم پوهېږي. نو په دې خاطر د افغانستان په ټولنه کې چې بدبختانه یو زیات شمېر خلک یې بېسواده دي او یا د عمومي پوهې نه څخه د تحلیل پاتې دي، ډېر جزئیات او د میکروب په نامه باندې یا د ویروس په نامه باندې دغسې اصطلاحات سره دوی اصلا بیخي بلدیت نه لري، ځکه نو په خپل په خلکو کې دوره نه معلومیږي چې د دوی د مرضی علت څه دی. ډیر خلک د پریان وهلې، د جن وهلې، د پسترګو شوی دی، د نظر شوی دی، د دغه سو اصطلاحات کار اخلي نسبت دي چې مثلا وپوږي چې دی اصلي علت څه شی دی. بل خبره دا چې یو طبیعي دی ایمون سیستم یعنی د بدن د مقاومت سیستم د په طبیعي توګه طبیعي ده چې هغه تحریکیږي او بدن ورسره مقاومت څرګندولی شي. دلته په علمي توګه ثابته شوې ده هغه ماشومان چې په ښارونو کې ژوند کوي، زه مطلب مې دا د اروپا او امریکا ممالک دي، نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو کې د ژویو سره ارتباطات لري او د ښاري ماشومان چې ډېر زیات کم د ژویو سره او یا د نور طبیعي موادو سره ارتباط لري، په دغه ماشومانو کې د ښاري ماشومانو کې دغه د حساسیت او د زیاتره د تنفسي ناروغۍ شمیر زیات دی نسبت هغه ماشومان ته چې په کلیو په هوا آزاد هوا کې او د مختلف حیواناتو سره کار لري، ځکه بدن د ورسره مطابقت پیدا کوي او د بدن مقاومه ارګان یعنی ایمونی سیستم تقویه کیږي او په دې توګه کولی شي چې د ډېرو ناروغۍ سره مقاومت وکړي. ځکه نو په افغانستان کې یو زیات شمېر ماشومان چې دغه حالات سره مخامخ دي هغوی ته په اندازه طبیعي توګه د هغوی مقاومت زیاتېږي، مګر دا په دې معنا نه ده چې باید ماشومان ټول په خاوره کې باید لوبې وکړي چې
اوبخې دا باید یو توازن ولري، یعنی په یو حد کې باید دا همدغه معافیت چې تاسو وایئ د میکروبونو یا وایرسونو سره د تماس په نتیجه کې په وجود کې انسان په وجود کې مخصوصا د ماشومانو په وجود کې پیدا کیږي، دا باید یو تناسب ولري چې مثلا له دې اندازې نه که زیات شي نو دا بیا د وژونکو ناروغیو تر سرحده پورې رسیدای شي. همداسې ده؟
همداسته، بالکل همداسته. اوس مثلا که ماشومان په خاورو په نور ځای کې لوبې کوي او وروسته له هغې نه وروسته له لوبو نه باید حتمان خپل لاسونه پریمینځي، ځکه په دغه ځایونو کې چې دوی لوبې کوي خصوصا په داسې هیوادونو کې لکه افغانستان چې هغول ته عمومي حفظ الصحه شرایط آماده نه دي، مثلا ډېر خلک د توالتونه او د بدرفت څاګانې هلته په رسمي رقم په مدرن توګه وجود نه لري، او متاسفانه چې دغه ټول بدرفت په کوڅو کې د حیواناتو او د انسانانو فضله مواد هر چېرته پراتي وي، په همدې سبب د ناروغۍ دو امکانات په هغه ټولنه کې زیات دي، یو له دې خوا، بل له دې خوا چې خلک خپله د نظافت امکانات کم لري، مثلا روان اوبه په ټولو کورو کې نشته او یا مثلا د لاسو د مینځلو دپاره صابون یا د ضدعفونی مواد نشته، دا ټول د دې علت کېږي چې دغه ماشومان ډېر زر کېدای شي په ناروغۍ اخته شي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو ته بیا هم راځو، نورې پوښتنې هم شته خو دا اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی، د دې لپاره چې په ځنډ کې پاتې نه شي له دوی سره خبرې کوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه ووایاست.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
مننه محمد علي احمدی مغلانه مزنګ ولای محترمه جوړ لو وسې کې ډاکټر صاحبان ته سلامونه وایم.
مننه خبرونه ته خراغ لاس تاسو خو زمونږ دایمي همکار یاست.
بله سر مننه تاسو ډیره مننه وخت چې ډاکټر صاحب مونږ تاسو ته احساس زحمت نس پر کولای په ټوله کې چې افغانستان خلک وګوره تاسو به تر مدني ډاکټر صاحب چې ویل مونږ ډیر دی غوړې اوسې تقریبا از بل صحیح ته وګوره د څه خاص توجه په ټوله کې وکړو نشته افغانستان کې افغانستان ډېر ماشومان یعنی وګوره چې په ناسناسي اخته دي تقریبا وګوره سینه بغل یو رقم سینه بغل نشته دوی مکروبي سوي یعنی تقریبا ډېر دواګان باندې ښه کېږي نو په دغه باندې افغانستان کې مشکلات هم زیات دي نو دواګانې چې وګورو مې کیفیت دي نو هغه ومنې چې ټول وګورو تقب صاحب موږ خپل هغه خاص توجه خپل ورو ماشومان ته نه کوو یا ضرورت سندونه چې جګ دي نه زاړه مېرمنې یا زاړه نارینه دي په دغه خپل دي ممبر په دغه شت نه پاک وګو یا غیر شي او خاړې تقریبا دغه استفاده کوي یا دغه ماشومان وګورو تقب صاحب محترم نو کار ته موږ د سوي دغه بابا ان کې رقم ته مکروب خيري نو په دغه خپل باندې موږ تقریبا موږ د شپ خاص یو فرمول نه د څه ته توجه شي کوم غره توجه کو تقب صاحب محترم یعنی مرزي ناروغي هم کمی شي یعنی په دغه خپل باندې موږ خپل مقصیر ولې خبره نو بل ځای ته سم نه دغه پښتنه ولاسي
ډاکټر صاحب شیر تاسو پښتنه واورید د اوریدونکو
بله ته اوسنه سم واردم د غوی د زپلاس په شوم چې د دوره د خوراک او د منځلو د نظافت هغه اساسي لارې چارې کوم دي چې د ناروغي مخنیوي وشي
او بالکل همدای اصلي پښتنه البته دوی لغنه مخ کې یو تقریبا مفصله مقدمه هم درلوده چې ویلې مونږ په خپل په افغانستان کې ډیره لږه توجه کوو د ماشومانو حفظ صحه او پاکۍ ته مهرباني تاسو خپل ځواب وایست دوی ته
مهربانی محترمه دوست دی نظافت عمومی اساسات ټول ته معلوم دی خو بیا هم دیار تاسو به توجه کوم ما شومان کولای شي هر چي طلب وکي دوی باید خپل لوب وکي خپل ازادي ولري مګر د دوی سره ډیر مهم دا دی چې دوی باید وپوهل شي په ډیر ماشوم ته یو نیم کلنی دوه کلنی سنه سال که ما شومان دې ته متوجه کی چې پاکی او نظافت چیرته دی یعنی هر څومره چې مونږ د مخه ماشوم د حفظ صحت متوجه کو امر به دوی متوجه وي خپل صحت او سلامتۍ ته نو هیڅ وخت نو وخت نه دی چې ماشومان ته دا ورپوهول شي چې څه پاک او څه ناپاک دي او څه شي مریضي څه شي ده او له کوم لار نه سره کېدای شي چې مریض شي او څنګه دغه مریضي او میکروبونه د مونږ بدن ته راځي او مونږ ته یو مرض راچوي په دې خاطر هر څومره چې ماشوم مجرد چې په خبره راشي اته مخکې لغونه باید د هغوی سره پاکي نظافت ورکړه شي هغه څه چې مونږ کوو ماشومان د مونږ څخه همدا ټول ځکه یعنی مونږ د ماشومانو آینه ورته که چیرې مونږ خپله نظافت مراعتوو لاسونه مینځو او خپل پاکوالی او نظافت ته متوجه وو ماشومان د مونږ سره همدغه شی کوي دا یو بل په افغانستان خصوصا د کابل په ښار کې اوبه که چیرې د څاګان نه اخیستل کیږي دغه اوبه معمولا ښه پاکوالی نه لري ځکه اکثریت خلک خپل کالي چې مینځي او خپل ځانونه چې مینځي دغه اوبه ټول په ځای په ځای په مځکه کې جذبیږي ځکه عمومي کانالایزیشن وجود نه لري او دغه اوبه د تصفیې لپاره بل چیرته نه ځي او ځای په ځای په اوبو کې په مځکه کې نه پاتل کیږي او که چیرې څا دلته معمولا نږدې په همدغه منطقه کې او څاګانې دي او دغه څاګانو اوبه صحی نه دي ځکه په هغو کې د صابون او د نورو موادو ورسره ګډ شوي دي ځکه نو اوبه باید اتمن که چیرې امکانات لري چې د نل اوبه څخه استفاده وشي که چیرې دغه امکانات نشته نو دغه اوبه اتمن باید د خوراک لپاره وایشول شي وروسته لاغنه داغن څخه استفاده وشي. خوراکي مواد تاسو یاد کړئ چې داغونه سره هم ګټه وکړي، مثلا کچيري یو خوراک په خول کېږي او کېدای شي د بل ورځ څخه استفاده وشي، په ګرم هوا کې دغه خوراکونه په نه ساتل کېږي، نو کچيري یخچال نه وي هغوی نه ساتل کېږي. ځکه نو باید د خوراک په داسې تنظیم شي چې هر ورځ تازه باید پاخه شي یا تازه مواد وي. سبزیجات، میوه‌جات په افغانستان کې زیاتر د حیواني کورو څخه او یا د انساني کور څخه استفاده کېږي، او خطر د دې وجود لري چې په هغو کې د مختلفو پارازیتونو اګۍ پکې وي، او دغه اګۍ کېدای شي د خوراک لخوا انتقال شي او د چمجوي مرضونه ماشومانو او غټانو ته پیدا شي. ځکه نو دغه سبزیجات باید تر څو چې ممکن وي یاد پاخه ډول او یا په روانو اوبو باندې باید پاک پریمینځل شي تر څو چې ممکنه ده چې په هغوی کې مثلا یو څه موده تا د مالګې څخه استفاده وشي، په مالګو اوبو باندې پریمینځل شي، بیا نو کېدای شي د هغوی د خوراک لپاره آماده شي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. یو بل اوریدونکی هم په تماس کې را سره دی، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کړئ لطفا او بیا مو خپل پوښتنه ډاکټر صاحب شیر ته وایست.
مننه تا استاد نه قرار و میلمانو ترنیکی له احترامات روند کوم.
وعلیکم السلام ستاسو مشه
کار دي تو خین د زابل ولایت
تو حساب هر کلارانس راغلی.
مننه متاسفانه چې تاسو منځنۍ څه په ډول سپورني وی هم تر اوسه باندې و مو هیڅ پرونه نه درو دې نو کله نو پټه تو کوي اوس بیا ته الاس و خلاص شو.
مننه تو حساب د خبرونه پروګرام اصلي موضوع حفظ صحه یا نظافت چې مونږ ورته وایو هغه دی، او دا چې دغه نظافت سم ساتل د ناروغیو په مخنیوي کې څومره مرسته کولای شي. اوس که تاسو په دې برخه کې پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ له ډاکټر صاحب شیر د خبرونه لمن منئ. مننه مننه
موږ به نظر ورکو ځکه چې نظافت په شریعت کې مستر مقام لري. مفتي متل ده وایي نظافت نیمه د ایمان ده. اندې نظافت نه یوازې د سړي پاکستان وخوري یا پاک کالي وشان، نظافت په ټول شانو کې مراد کېږي، په کور کې، په دینداري کې، په اوداسه کې، په غسل کې، په ټول شانو کې. دا شریعت راخستی دی نظافت یو مهم رکن ده، یو مهم عنصر ده په دنیا کې د انسان دپاره، بلکې د هر شي دپاره. نو موږ ټول باید نظافت مراعت کړو، که د ښار نظافت وي، که د کور نظافت وي، که د لوښي، که د خوراکي توکو یو، ټول باید نظیف وساتو. نو دا یو ښه کار ده، ځکه چې په ټوله نړۍ کې نظافت مهم ده. په مسجد کې باید مسجدان پاک وساتل شي، او دا اوداسه ځایونه که دا کنارابونه دي، دا هم باید پاک وساتل شي. مطلب په ټولو ځایو کې ما نوشتې لیدلي دي چاپي نوشتې وایي نظافت مراعت کوي. نو دا مراعت روغتیا هم ضرور ده. نو زما له محترم میلمانه څخه راپوښتنه ده چې نظافت په افغانستان کې تر کومه حده پورې رواج شوی ده او تر کومه حده پورې شته، او په ټوله نړۍ کې په ټولو کې چې نظیف ملک دی پر نظافت په کښې مراعت ده، هغه په کوم ملک ده؟ مننه.
ډېره مننه توخي صاحب له تاسو نه. ډاکټر صاحب شیر پوښتنه مو واخیسته.
محترم ورور، زه تاسو خبر باندې مکمل پوه شوم. رښتیا هم چې د افغانستان په شرایط کې ډېره سخته ده. تاسو وایئ چې د ایمان رکن دی، نظافت ډېر مهم دی. دا خبره باندې ډېر ښه چې تاسو پوهېږي، او یو شمېر زیات خلک هم پوهېږي، مګر د هغوی تطبیق په افغانستان کې هغسې چې لازم دی نه کېږي. په دې خاطر د خپل منطقو او د حکومت او د دولت وظیفه ده چې په ښوونځیو کې په ډېر وخت سره هغوی ته د حفظ صحې او د محیط د پاکوالي زمینه بسایره کړي، او د هغوی پورې مثلا مختلف مسابقات وکړي، هغوی ور وپوهوي چې نظافت پاکوالی، د محیط پاکوالی او د خپل ځان پاکوالی څومره مهم دی. مثلا په شکل د مسابقو چې یو مکتب د بل مکتب سره مسابقه وکړي چې څوک کوم یو مکتب تر ټولو ښه پاک دی، او هغه مکتبونه چې ښه پاک وو هغوی ته جایزې ورکړل شي، ماشومانو ته جایزې ورکړل شي. دغه د پاکوالي کلتور باید په ټولنه کې مروج شي، چې خلک دې ته متوجه شي دي چې خپل پلاستیک خپل د خوراک یو د کیلې پوستکې هر چیرته ونه غورځوي یا بوتل نه چې وبس کی هغه پلاستیک هلته ونه غورځوي بې ځایه د پلاستیک څخه استفاده نه وکړي او د خوراکو اضافه بې ځایه یو چیرته ونه غورځوي دا شان باید هر څوک هر فامیل هر پلار مور خپل ماشومان ته ورزده کی همدارنګه د حکومت او دولت وظیفه ده چې دغه کلتور په ټولنه کې مروج کی او دې ته خلک راهبوه هڅوي او تنظیم شي چې تاسو چې خلک وپوهیږي هر څوره چې ټولنه پوه وي اما برای د نظافت امکانات دوی ته مساعد وي او دوی به هغه تطبیقولی شي.
مننه ډاکټر صاحب. د حفظ صحه یا نظافت په برخه کې یو ډیره مهمه چې ډاکټران ټینګار پی کوي او ملګرو ملتونو هم د دې لپاره ځانګړی کمپاین درلود پخوا، هغه د لاس مینځل دی په صابون باندې د لاس مینځل. مخصوصا دوی ټینګار دا دی چې څو ځلې د ورځې خو مخصوصا په هغه وخت کې چې تاسو ډوډۍ ته ځئ، یعنی له ډوډۍ نه مخکې او له تشناب نه وروسته باید لاس په صابون پرې مینځل شي. دغه مسله لطفا اهمیت یې اوریدونکو ته تاسو شرح کړئ.
اکثریت میکروبونه د خولې له لارې د موږ بدن ته راننوځي. که میکروبونه دي او یا پارازیتونه دي او د پارازیتو اغې دي، هغوی د خولې له لارې بدن ته راځي او د موږ د هغه وروسته په ټول بدن کې تقسیمیږي او د ناروغیو علت ګرځي. په دې خاطر د لاسو مینځل او ډیر مهم دي. تشناب یا بدرفته تلل، په ناپاکو په ناولو لاسو باندې خپل تناسلي آلات نیول او وروسته لغه به لاس مینځل درست نه دي. په دې خاطر مخکې توالت نه باید لاسونه پاک وي چې سړی خپل بدن باندې پلاس تم لمس کوي، نو هغه وخت باید هم کوم میکروب خپل بدن ته ورداخل نشي. ځکه ځینې میکروبونه خصوصا میکوزونه چې هغه د خرمیری په نامه یادیږي، هغه هم په بدن باندې د پوستکي له لارې انتقالیږي. ځکه نو که سړی خپل دغه سې تناسلي آلات کیدای شي ور انتقال شي، نو لاسونه باید مخکې له تشناب ته توته او باید پریمینځل شي او وروسته له تشنابه بیا په صابون باندې پاک پریمینځل شي. دا یو. او بل معمولا په ژوندانه کې مثلا سترګې ته یو چه ورننوځي یا سترګې خارښت وکړي، نو دې ته سړی پام نه وي لاسونه پاک دي که نه، نه خپل سترګې مخې. او دا ډېر اشتباه ده چې په ډېره سادګۍ سره په سترګو کې میکروب ورداخلیدای شي او سترګو ته صدمه ورسیږي او د ډیرو مختلفو ناروغیو علت ګرځیدای شي. نو په دې خاطر د لاسونو مینځلو ډیر مهمه خبره ده. ما لکه چې په خوام یاد کړه چې د کورونا په وخت کې چې چیرې په هر نقطه کې دلته خصوصا په اروپا او امریکا او په دغه نورو هیوادونو کې په هر ځای کې د هر دکان مخ کې ده د لاسو د ضد عفونی په خاطر مواد وو چې دغه د لاسو مینځل او د لاسونو ضد عفونی کول ډیر مرسته وکړه چې زیات شمېر ناروغۍ امکانات نه درلود چې ډیر زیات تکثیر وکړي. او په هغه هیوادونو کې چې دغه امکانات نشته، نو د تکثیر او انتقال زمینه ورته ډېره کمه سوې ده. سړی د دروازه باندې لاس نیسي، یو چاته جوړ پخیر ورسره کوي، یو بل ته لاس ورکول دي. نو په دې صورت کې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته په ډېره ساده توګه مرضونه ور انتقال شي. او د لاسو مینځل نو دې خاطر ډېره مهم او ضروري ده د ناروغیو د مخنیوي لپاره یو مهم ګام دی.
تاسو مخکې د کرونا یا کووید د ناروغۍ یادونه وکړه. حفظ الصحه د کومو لویو ناروغیو لکه کووید یو مثال تاسو یاد کړه، د کومو نورو لویو ناروغیو له مخنیوي سره مرسته کولی شي؟
په افغانستان کې یو شمېر زیات ناروغۍ دي چې ډېر زیات لیدل کېږي، نو په دې خاطر د انتقال هم د خولې د لارې زیات کې. مثلا د زیړي مرض چې کېدای شي د یو انسان نه بل انسان ته ور انتقال شي، یا د مورقي مرض کېدای شي چې د لاس په لاس نه انتقال شي. ځکه هغه میکروبونه چې د خولې له لارې د موږ بدن ته ورننوځي په ډېره سادګۍ سره چې د ناپاکو لاسو لخوا کېدای شي د موږ بدن ته ورداخل شي. همدارنګه مختلف پرازیتي مریضونه او د کولمو چینجي چې ډېر زیات په افغانستان کې په ماشومان ورسره مخامخ دي، دا ډېر زیات نه تنها د ناپاک خوراکو بلکې د ناپاک مینځلو د نکونو د لاندې کېدای شي د هغې ځای ونیسي او د ډوډۍ خوړلو په وخت کې دغه هغه بدن ته ورداخل شي. متاسفانه په افغانستان کې مروج ده چې خلک ډوډۍ په لاس باندې خوري، نو هغه ته یوازې په اوبو باندې مینځل کفایت نه کوي، باید په صابون باندې لاسونه ښه مخکې ډوډۍ خوراک سره باید پاک پریمینځل شي، په هغه صورت کې به کېدای شي په لاس باندې ډوډۍ وخوري. دغه کلتور د کاشوغو باندې ډوډۍ خوړل په افغانستان کې مروج دل ساده کار نه دی، ځکه خلک دې ته ډېر ولاړ دي چې په خپل طبیعي او په خپل مروج کلتور باندې هغه ډوډۍ په لاس باندې وخوري. نو دا د کاشوغ او پنجې د مروج کېدل دام یو دولتي یو حکومتي وظیفه ده چې خلکو یې که مروج شي، او دغه کلتور باید په ټولنه کې مروج شي چې خلک وکولی شي د ډېرو مرضیو مخنیوی وکولی شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر، وړاندې په خبرونه کې زه غواړم چې په خاص ډول د نوکانو د نظافت په باب هم له تاسو پوښتنه وکم، خو اوس یو اوریدونکی په مستقیمه اړیکه را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی، او بیا مو پوښتنه ووایاست ستاسو د معلوماتو لپاره. د خبرونې اصلي موضوع چې له ډاکټر صاحب شیر سره خبرې پې کوو، هغه د انسان د نظافت یا د حفظ صحه موضوع ده، دا چې حفظ صحه څومره د ناروغیو مخنیوی کولی شي. لومړی ځان معرفي کوي او بیا مخبله پوښتنه وست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. طالب العلم زبیح الله د وردګ ولایت څخه در سره اړیکه کېم.
زبیح الله جان، ښه راغلی خبرونه ته.
خدای تعالی دې ښه لره، الله تعالی دې ټول مسلمان او امت روژې او اطاعت په یو روحاني او د صحت د روحاني روغتیا او فاره در سره بحث کوم. یو خبر ده بس کوم چې باید د سړي روحاني صحت په کومه طریقه سړی پاک یو، خو ظاهري وي، یعنی ظاهري باید سړی مخ وښته لاس هر څه دی باول لو دی چکر څخه وروسته باید فریمینځي، نو روحاني باید سړی ځان سره کنته پاک کړي. په دې اړه کوم څه پوښتنه کوم؟
ډیره زیاته مننه زبیح الله جانه. ډاکټر صاحب شیر، د زبیح الله خان پوښتنه خو مو واورېدله، ښایي هدف به یې دا وي چې د حفظ صحه او روزمره حفظ صحه یا ورځنۍ حفظ صحه یا نظافت چې موږ یې په پام کې نیسو، دا څومره زموږ د روحیاتو له ژوندي پاتې کېدو یا رواني روغتیا سره مرسته کولی شي. زه خو داسې پوه شولم، مهرباني وکړئ ځواب وایاست.
د دې چې داسې وي، مګر د دې لپاره مهمه دا ده شاید مثلا د ناروغیو د مخنیوي په خاطر روحي روغتیا ډیره مهمه ده. په دې زور سره موافق یم، ځکه یو شمېر زیات ناروغي دي چې د ډیپریشن چې ورته وایي، چې زه نه پوهیږم په پښتو کومه اصطلاح ورته
مروجه ده، مونږ ژور خپګان ورته وایو.
یا جوار خپګان، هغه خپل خپګان د ډیرو مرزي علت کېدای شي، ځکه د خپګان په موقع کې په بدن کې یو زیات شمیر هورمونونه او بیولوژیکی اکټیو مواد ترشح کیږي چې هغه د انسان د مافی ارګان په ضد باندې فعالیت کوي، او دغه استرس هورمونونه د رګو تزیق ته زمینه برابروي او د مختلفو ناروغیو علت کېږي. د سیستم ایمنی سیستم فعالیت ضعیفیږي، نو زمینه میکروبو ته زیاتیږي. دا مسائل مثلا هغه څوک چې په بندیخانه کې پراته دي یو زیات شمېر د خپګان او ځوریږي، په هغوی کې مثلا د توبرکلوز او یو شمېر زیات نورو مرضي عوامل علت یې همدا دی چې دوی د دوامداره خپګان سره مخامخ دي. نو په دې خاطر یو روحي ثابت ساتل د ډیروم امراض او مخنیوي کې راشي. د غیر لپاره مثلا منظم غذا او ورزش سپورت او منډه زغستا، دا ټول کولای شي چې د بدن مقاومت زیات کړي او سړي ته یو روحي آرامتیا هم راوړي. د افغانستان په شرایط کې ډیره سخت ده اوس، ځکه یو شمېر زیات ناخوالی دي چې د هغوی سره په ساده کار نه دي چې مثلا سړي ته ځان ته هغه روحي آرامتیا پیدا کړي، مګر که سړی زحمت وباسي په هر شرایط کې کېدای شي یا لار ځان ته پیدا کړي. که مطلب همداوي دا او قبل د دین هر د مذهبي نقطې نظره که مثلا دوی هر څوره کې سړی مقاومت په ځان باندې ولري، هغه به روح آرامي او روحي آرامتیا طبیعي ده چې د یو د عواملو د روغتیا د ساتنې عامل کېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب شیر. له 1990 کال نه تر 2015 کال پورې تقریبا 25 کاله موده ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د حفظ صحه په مسله باندې په ټوله دنیا کې کار وکاو، او لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې په نتیجه کې د ځینو مهمو او لویو ناروغیو شمیر تقریبا نیمایي ته راکم شو. د دغه کمپاین په باب لطفا معلومات راکړئ. 25 کاله په افغانستان کې مونږ د تقریبا په یو ډیر په ناآرامۍ حالت کې وو، خو البته د 1990 نه تر 2000 کال پورې ډیره زیاته بنظمی او جګړې وې په افغانستان کې، او بیا له 2000 لومړی کال نه تر 2015 کال پورې یو بل پړاو راغی، خو هلته هم په وروستیو کې جګړې راغلي. د دې کمپاین نتایج تاسو په افغانستان کې څنګه ارزوئ؟
متاسفانه دغه جزئیات څخه معلومات نه لرم چې دې اساسات او کریټریا د دې څه شی وو، په کومو ځای باندې څه کارونه شوي دي، او هدف دې کمپاین څخه څه، ځکه نو زه ځان عاجز بولم په دغه اکله زه معلومات درکړم. مګر دا چې تاسو وایئ چې ډېر زیات فیصد دې نتیجه ده، نو دا خپله ثابتولی شي چې داسې یو کار او ډېر اغېزمن ګام دی.
مننه. د نوکانو د پاک ساتلو د اهمیت په باب راته وایاست. تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې کسان دي چې مثلا په لاسونو باندې ناولي شیان په تماس کې کیږي په لاسونو باندې، اما بیا وروسته هماغه لاسونه په سترګو، په پوزه او په خوله کې وهي. د دې اغیزې که مستقیما له نوکانو نه، کومې ناروغۍ انسان ته احتمالي ناروغۍ ورتلی شي؟
د نوکانو د لاندې مختلف میکروبونه کېدای شي، نه تنها میکروبونه او بلکې د پارازیتو اغه کېدای شي. مثلا اغه یو مرض ده چې د بدن خارښ بعض خلک په نامه د ګرګ ځنه په مقابل کې خلک د ګرګ په مرض په نامه یو چې د پوستکي یو ډیر یو مرض دی چې د پوستکي د خارښ سبب کېږي.
جلدي ناروغي ده.
او دغه اگې د دغه پرازیتو د نوکولان ساتل کیږي، کچیر په دې یو نفر ته بل نفر ته انتقال کی او د ځان په ګرولو درد پوستک تلان نه نوځي او دغه مرض باعث کیږي. همدارنګه نور پوستي یا د پوستکي مرضونه چې دغه لار نه یو انسان ته بل انسان ته انتقال کیږي، ځکه نکړې خرمړي مرضونه دي دغه چې جراب پرادی ورته وایي، او په د ایران خلک ورته ګال وایي، او په افغانستان کې په نوم د خارشتک مشهور ده. د دې لارې نه انتقال کیږي. نور میکروبی امراض دي چې د ستافیلوکوک د کمپاین د کورنیت خیا یادل کیږي، چې هغه هم دا زویو کوي او په بدن باندې د پوستکي مختلفه ناروغۍ منځ ته وړي. همدارنګه سترګو ته د تراخم په نامه باندې یو مرض دی چې ډېر خطرناک پر ځای کېدای شي سړی پکې خپل لیدنه بالکل له لاسه ورکړي.
تراخم ته وبخې په افغانستان کې هغه کوکري چې ورته وایي هغه ناروغي ده کبل ده.
بالکل هم داغه ده. داغه د کوکري مرضی ده چې ډیره ناخواله مرضی ده، او د یو انسان بل انسان ته په ډیر سادګۍ سره د تماس له لارې او همدغه د لاسو د نمیدل له لارې کېدای شي یو نفر نه بل نفر ته ورانتقال شي. همدارنګه نور میکروبونه چې ما په خوام یاده کړه، که چیرې د خوراک په وخت باندې نکونه لاند شوی نیوی او تراغو لاندې دغه میکروبونو او یا د پارازیتو اگې ځان نیولی وي، نو هغه کېدای شي د خولې له لارې د موږ بدن ته ورداخل شي، نو او د مختلف امراضو د جګر د امراضو د پارازیتونو امراضو ایکنوکوک ورته وایي، او یا مثلا د چمجي مرضونه، او یا د اسهال او دیزنتري امراضو علت کېدای شي.
په ځینو ځایونو کې حتی ښځې اکثرو ځایونو کې اوږده نوکان پرېږدي، که لاس سم پریولل شي یا په صابون باندې پریولل شي به هم د دې امکان شته چې د تر نوکانو لاندې کثافات تاسو وایي چې هغه دی پکې د ویروسونو ان مزر هغه دی پکې بکتریا او د شیان پکې دي دا به هم راتلی شي
حتما ځکه په هغه توګه چې باید د نوکو د لاندې باید پاک شي په برس باندې او په صابون باندې ډېر کم امکانات چې دغه خلک خپل د نوکو لاندې هر ځل په برس باندې او په صابون باندې باید پرېمځي ځکه د کو د لاندې دا ټول یعنی د میکروبو ذخیره ده په اروپایي هیوادو کې دغه ښځې او نجونې معمولا د پلاسو باندې خوراک نه کوي او په کاشخ او پنجه باندې په دې خاطر خطر دی انتقاد مرض دوی تک هم نه مگر در افغانستان پیوست که چیر دغه سه معمولا پلاسو باندې دوره خوړل کیږي نو غلطه طبیعي ده چې انتقال د مرض په ډیر سادګۍ سره په دغه نوکو په ذریعه باندې کېدای شي انتقال وکړي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ قدرمن اوریدونکو تاسو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري د نن ورځې د خبرونه د بحث موضوع نظافت یا حفظ صحه او دا چې حفظ صحه یا نظافت څومره د ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کولای شي له جرمنی نه ډاکټر صاحب شیر د دې خبرونه میلمه دی او تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي که تاسو هم پوښتنې لرئ نو د ازادي رادیو د واتس اپ په شمیره زنګ وهي 00 340 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 وړاندې په خبرونه کې به هم له ډاکټر صاحب شیر سره خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د ځان معرفي کوي او بیا مو پوښتنه وایست.
قربان سلام محترم نوري صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته وایم. عبدالحاد تعلیم د هلمند ولایت څخه.
بخیر راغلاست، هر کله مهرباني وکړئ.
قربان سلام خدای خوشاله کوم محترم نوري صاحب، مخکې درې چې خپل پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه مطرح کړم، نو تاسو د تخنیکي همکاران سره په ډېر درنښت ځانته توګه دغه غوښتنه د محترم نوري صاحب چې دلته په هلمند ولایت کې د سکور دی چې د ازادي راډیو د نشرات سره دوی مینه لري، د تاسو د رسنۍ د طریقې کوم ډېر ګټه ترلاسه کړي دي، نو دا یو ونی کړي چې د ازادي راډیو نشرات د ورځې د خوا مکمل په ګرد هلمند کې کته دي. خدای پاک دې وګړي تخنیکي همکاران دغه مشکل حل کړي، ځکه خلک ډېر په تشویش کې دي محترم نوري صاحب.
خمیرابانی د خوبوشی نو سل ملمنه هم پختنه لري کنه.
و قربان سم نور صاحب، موضوع په انسان دغه د نظافت نرمنده.
bale bale د نظافت موضوع دی حفظ صحه.
و قربان سم دلته محترم نور صاحب د دبليتي په نامه باندې یو مؤسسه ده، نو دغه خوارتواکو ماشبان سره مرسته کوي، د دیوځو کورنۍ سره مرسته کوي. دغه خوشبختانه باید دغه وان چې دغه د نظافت پاک لبانی هم دیشه کرا معلومات خلکو ته ورکړي، ځکه دا خلک چې دلته ورځي یو ډیر بیروبار تقریبا 900 نفر د دیوځو کورنۍ، نو دغه نظافت پاک لبانی ډیر ښه پوره کافي معلومات ورکړي. زما پر نورو خلکو باندې دغه ځار چې نظافت مراد کی، ځکه نظافت هغه شی دی محترم نوري صاحب چې مثال د خبرې مرده ناروغي سجغوري ماده چې کسان دلی نوري صاحب محترم چې خواړه خوري، مثال د خبرې ډوډۍ ته چني اکثره کسان کې لاس، مثال د خبرې په خټو لړلې دا اکثره خلک، دا غریب خلک چې مثال پر وزانه باندې اخته وي، نو دغه لاسونه چې دغه لاسونه لا دوی نه پولی بعد خپل نظافت مراد کې محترم نوري صاحب، او پر د مسجد پر امامانو دغه غږ د محترم نوري صاحب خپل په مسجدونو کې مثال د خبرې خلکو ته عامه په هوای ورکړي، دغه چې په روغتیاي مرکزو کې خلکو ته عامه په هوای ورکړي، دغه به ډیره شي محترم نوري صاحب دغه نو نظر وبله پسند نه مساتن لرم.
ډیر زیاته مننه اتل صاحب. او به خي یو پښتنه درنه وکوم چې مشخصا د دبليو اف پی په روزنیزو پروګرامونو کې چې تاسو ته درلودل، تاسو څه زده کړی دي د حفظ صحه د خصاتنې په خاطر باندې لکه مشخص را ته وایست؟
قربان سم محترم نور صاحب، موږ ډیر څه زده کړی دي. ګور اول موږ دا زمینه زده کړی دي، دا غندران موږ ته دا ما په هوای راکې چې مثال د خبرې خپل ماشومان تاسو داسې مکووي چې د کور مخته مثال د خبرې د ماشومان خپل حاجت راغی، چې مثال هغه زایته دي اس محترم نور صاحب، او بل د ډوډۍ مخکې او د ډوډۍ وروسته باید لاسونه په صابون ومینځئ سي. ډېر مثال د خبرې د ګټورې خبرې د بیخي به اندازې زیاتې دي. محترم نوري صاحب چې خلکو ته عامه په هوای ورکړی دي، مثال تاسو دا شمه کړي دغه مچان چې دي په خپلو کورې کې مه پرېږدي، په دا وتاکو باندې خپل دا وتاکو په دروازو باندې جاري، دغه چې ځکه مچان هغه شی دي چې مثال میکروب به یو ځای ته بل ځای ته انتقالوي. ډېرې داسې ګټورې خبرې دي محترم نوري صاحب چې خلکو ته عامه په هوای ورکړی دي، خلک ډېر زیاتې خوشحاله دي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اتل صاحب. ډاکټر صاحب د دوی په خبرو باندې البته پوښتنه خو یې نه درلوده، خو په خبرو باندې که تبصره لرئ ښه ترخه کنه بیا نورې پوښتنې لرم.
نه د په یو صورت کې یعنی دا ډېر مهم شان مهم شان ته ګوته وکړه، او دا ډېر خوشحالي ځای دی چې داسې برنامه او پروګرامونه شته چې خلکو ته داسې زمینه برابروي، هغوی خپلو اشتباهونو ته متوجه کوي او هغوی ته نظافت ورپه ګوته کوي. مګر یو بله خبره چې زه غواړم هغه د ښځو د حفظ الصحه په مورد کې ده چې متاسفانه په افغانستان کې ډېر مروج نه دي، او د ښځو د حفظ الصحه په مورد کې اصلا خبرې نه کېږي. هر میاشت په ښځو باندې وینه ماتیږي، او د وینې د ماتېدو په مورد کې ښځې اصلا د هیڅ چا سره خبرې نه کوي، او په دې خاطر یو زیات شمیر د حفظ الصحې په خاطر باندې امکانات دي چې هغوی دې ته باید متوجه شي. د پاکوالي په خاطر ځکه یو شمیر زیات امراض دي چې د باعث د نسایي امراضو کېدای شي. په دې خاطر د پاکوالي د حیض په وخت باندې نظافت ډېر مهم دی چې دغه وخت د ډېرو مختلفو امراضو مخنیوی کېدای شي. همدا توګه یو شمېر زیات امراض چې د دې باعث کېږي چې د ښځو بیا وروسته اولاد نه کېږي، ځکه که چیرې یو شمېر میکروبونه د واژن د نارې بدن ته ورداخلېږي، کېدای شي په تخمدانونو باندې تاثیر وکړي، هلته مزمن التهابات منځ ته راوړي، او چې وروسته د ماشوم د نه درلودلو علت کېدای شي. او دا چې نور امراض د دې لار نه انتقالېږي، او هغه هم ډېر مهم دی. په دې خاطر دغه ښځې باید متوجه شي چې حفظ الصحه د حیض په وخت کې ډېر مهم دی.
ډاکټر صاحب شیر کې لږ په تفصیل سره ووایاست چې په کومو حالاتو کې څه ډول حفظ الصحه په نظر کې ونیسي، کې یعنی یاو دوه درې داسې ورته یاد کړئ.
اول خو هغه مواد چې یا مثلا دنه پیغام ته څومره په افغانستان کې اوس مراد شوې دي چې د هایس په وخت کې د غوې د مخصوصو ټامپون یا داسې په دواخانو کې چې معمول شیان د ښځو لپاره خرڅېږي، آیا ښځو ته ټولو ته دغه دسترسي شته، او آیا دغه امکانات شته چې د غوې څخه استفاده وکړي؟ ځکه پخوا خلکو به د زړو لاتو څخه استفاده کوله، او هغه بیا مینځلې چې دا نو ډېر غیر صحي شی دی. که چیرې دغه دسپاسبل مواد څخه استفاده وشي چې یو بار د پاره استفاده کیږي، او زه نه پوهیږم چې څومره په افغانستان کې دا مروج دي، او آیا دا په افغانستان کې شته چې د خوځ ته دوی ته دا امکانات شته چې د هغوی څخه استفاده وکړي. دا به ډېر مهمه خبرې وي. دا بیا هم د حکومت او د خلکو وظیفه ده چې دا شیان باید ښځو ته په ډېر هېوادونو کې دا په مجاني ډول وړاندې کېږي، یا بیمه ورته پیسې ورچي. په دې خاطر دغه شیان ډېره مهمه ده. نه پوهیږم تر څو په دغه پروژه چې هلته ده آیا د ښځو سره دغه مرسته کوي او کنه، او په دې کې د خلکو توجه خصوصا د نارینه و توجه چې ښځو ته دې ته پام وکړي، او هغوی ته متوجه وسي وساتي، او دغه زمینه ورته امکانات ورته برابر کړي. بله، او د زړو خلکو چې هغوی خپل ادرار نشي نیولی یا خپل مواد غایطه نشي نیولی، په هغوی ضعیفي پیدا کېږي، نو دغه خلکو ته هم ډېر مهمه ده حفظ الصحه، ځکه د هغوی نه یوازې په خپله به مرضو سره اخته کېږي، او خپل چاپېریال خپل کور کې بستره او نور شیان هغه کېدای شي نورو ته امراض ورانتقال کړي. په دې خاطر دغه مخصوص پنبرونه چې دي د هغوی نه باید استفاده وکړی شي، د هغوی ته کومک وکړي، او طبیعي ده د لاس مینځل، او هغه څوک چې ورسره کومک کوي د هغو حفظ الصحه ډېره مهمه ده چې خپل لاسونه ورته همیشه پاک پرېمینځي او د هغوی مراقبت وکړي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب شیر. ما په یو ځای کې اوریدلې دي، فقط لوستې مې نه دي، چیرته کوم علمي کتاب یا مقاله مې نه ده لوستې، یوازې اوریدلې مې دي چې د لاس په ورغوي کې، د انسان د لاس په ورغوي کې هم میلیونونه نالیدلي ویروسونه یا بکتریای بوله هر شی چې بوله یعنی میکروبونه داشته چې موږ وینو نه مګر کله چې لاس ورکو او تماس کوو د لاس په وسیله دا له یو انسان نه بل انسان ته خبرېږي. دا خبره که سمه وي لږې لطفا اورېدونکو ته یې جزیات ووایاست.
لکه چې موږ دا د لاس خولي یو بل سره مږدي او چا سره چې لاس ورکوو احساسوو چې هغه نفر لاس خولي کړي یا نیرې کړي. همداسې تصور وکړئ چې لکه تاسو چې وویلې په زراو میکروبونه او ویروسونه د لاس په ورغوي کې پیدا کی ساتل کیږي ځکه موږ په مختلفو ځایونو کې لاس وهو او د هغوی نه خواهی نخواهی میکروبونه په لاس باندې سري کیږي ځکه زموږ لاسونه یو خاص طبیعي رطوبت لري په هغه رطوبت باندې دغه مواد ورسري کیږي او په لاس باندې پاتې کیږي. نو په ډېره ساده توګه د یو انسان څخه بل انسان ته دا ور انتقالیږي. په دې خاطر د لاس مینځله او دغه د لاس نه ورکول په خپل یو حرکت دی یو جلوګیری یو مخنیوی دی چې کېدای شي چې د یو مرض د یو انسان بل انسان ته ورتقال شي. ځکه دغه کار په دې کرونا په وخت کې او د خلکو یو بل ته لاس نه ورکول د موټ په ذریعه باندې یو سره سریما کول یو بل باندې بیا فقط په موټی باندې سره ولګول او دا به سریما شو او دا تر اوسه پورې هم مروجه شوې ده. نو که دغه کلتور نور په نورو ټولنو کې هم مروج شي دا به یو غټ ګام وي د امراض د انتقال په ضد.
په افغانستان کې ډاکټر صاحب شیر ډیر کسان په ځینو سیمو کې البته په ټولو ځایونو کې نه مګر په ځینو سیمو کې داسې خلک هم شته چې لاس نه ورکوي بلکې په غیږو ستړي مشي کوي. فکر کوي د لاس ورکول د دې میکروبونو په انتقال کې ډیر مهم رول لري که په غیږو ستړي مشي کول او که هیڅ لاس نه ورکول یا فقط د اوږې په وسیله تماس یا د څنګل په وسیله تماس؟
هر صورت چې موږ یو بل سره نږدې کیږو حتی د هوا او د تنفس د نقطې نظر هم کېدای شي بعضي ویروسونه او میکروبونه مثلا د یو انسان بل انسان ته ورانتقال شي. مثلا د توبرکلوز مرض چې په افغانستان کې زیات دی په دې طریق کېدای شي د تنفس د نقطې نظر د لارې یو نفر بل نفر ته ورانتقال شي. خب دا نو مګر سای ډیر جزئیات باید سره چې په کوم حالت په کومه شیبه کې یو توبرکلوز مریض یا ناروغ سړی بل ته د انتقالېدو زمینه مساعد مثلا هغه دغه سی یو حالت کې وي چې باید هغه میکروب یا هغه ناروغي خپل اوج ته رسیدلی چې په اندکترین توخی باندې زیات میکروبونه بدن ته هوا ته ور انتقال کی. یا په داسې یو حالت کې دا سړی قرار ده چې هنوز میکروب ډیر پیشرفت نه دی کړی نو په دې صورت کې د یو بل سره تماس کمتر د مرض د انتقال کی. نو دا سړی مخکې له مخکې نه ویلی نه شي نو ښه به دا وي چې سړی مجرد چې د کوم مریضي احساس ولري نو دا کلتور باید په خلک مرواج شي. مجرد چې یو نفر یو د مریضي احساس ولري باید په خپله مقابل طرف ته ووایي وبخیر نژدې به راسه چې که زه ځان مریض سم نه چې تاسو در مرض در انتقال کړم. دا به ډېره معقوله لار وي چې سړی په خپله خپل ځان متوجه کړي چې که کوم مریضي په ځان کې وي د ستریمه شي د ډېر نژدې تماس څخه مخنیوی دیلوګری وکړي او زمينه دې ته برابر نه شي چې مثلا مقابل طرف په مرض باندې مبتلا شي.
د سر او ځان مینځل د حفظ صحه لپاره د نظافت لپاره څومره مهم دی؟
یو شمېر زیات امراض دي چې د په بدن کې د ناپاکۍ په اساس باندې هغوی ته زمینه برابرېږي او هغوی کېدای شي د امراض و علت وګرځي ځکه که بدن پاک نه وي رطوبت او د موږ هغه پوستکی او بخش چې د بدن څخه راویسته کیږي او هغه که ونه مینځل شي او هغه د پوست په سر باندې پروت وي نو هغه به مړې حجرې به وي چې خپل ځان نه دفاع نه شي کولی. نو دا حجرات د میکروب دپاره یو ډېره خوندوره غذا ده چې هغوی کولی شي د هغې څخه استفاده وکړي او په پوست باندې ځان کلک کړي او د هغې نقطې نظر لار نه کېدای شي پوست ته ورداخل شي د مریضي باعث وګرځي. په دې خاطر د ځان پاکوالی د دې مخنیوي کوي ځکه د پوست سطحي هغه مړې حجرې د بدن څخه پاکيږي او میکروب ته کومه زمینه مساعدېږي چې بدن ته ورداخل شي.
مننه ډاکټر صاحب. شیر هوا مخ په تودېدو ده او اوس خو هغه د پسرلی ده، په ډېرو سیمو کې هوا لمخ کې نه توده شوې ده او نور هم تودېږي. پتاس چې د خوړو د مینځلو لپاره خلک استفاده ترې کوي، دا د دې اهمیت راته وایست او که دا نوي کوم بدیل لرو د دې په ځای د ترکاری د مینځلو لپاره د میوو د مینځلو لپاره راته وایست لطفا.
پتاس هم پرمنګنات یو مواد چې ضد عفونی خصوصیت لري، مګر دومره نه ده چې اصلا بالکل میکروب له بینه ویسي، یعنی ته اندازې پورې هغوی د پاکېدو زمینه برابروي. دوام دا چې دغه زیات مقدار د بدن لپاره زهري دی، یعنی په ډېر کم اندازه په اوبو کې باید واچول شي چې دغه زیات استفاده بدن ته نور خپل جانبی تاثیرات لري. او د هر چاره دا امکانات نشته چې پوتاسیم پرمنګنات دواخانی څخه واخلي، نو که چیرې دا دسترسی ورسره ونه لري نو کېدای شي د مالګې نه استفاده وکړي.
د پوتاسیم پرمنګنات د تناسب له اوبو سره څومره دی؟ تاسو ویل چې ډیر کم باید وي، یو تناسب یې ویلی شئ اوریدونکو ته څومره کم؟
مشکل ده چې هغوی صاحب اندازه وکړي، نو فقط د ظاهر نقطه نظره چې یعنی ډیر خفیف رنگ باید ولري، یعنی رنگ باید بیخی خفیف وي چې اصلا اوبو ته یو خفیف شیرچایی رنگ ورکړي چې همغه کفایت کوي.
ډیره زیاته مننه. او مالګه، تاسو ویل چې بدیل مالګه ده، مالګه نه څه رقم استفاده کولی شي؟
مالګه مخکې له مخکې په یو ګلاس کې سره کېدای شي چې د اوبو سره ګډ کړي، بیا په سطل یا په موادو کې چې سابه یا میوه مینځل کېږي په هغه کې واچول شي، ګډه شي، کېدای شي مخکې له مخکې مزه یې وڅکل شي چې ډیره تریوه نه وي، یعنی چې یو خفیف د مالګین خوند ولري مګر ډیره تروه نه وي، ځکه که ډیره تروه وي بیا کېدای شي میوه او یو هغه ثابت سه غواړي تازه مصرف کړي هغه بیا شیته شي یا له بینه ویوزل شي، یعنی داسې خفیف تریوه لري هغه باید مواد پکې فقط یو درې څلور دقیقو کې برباندې کېښودل شي، وروسته له بیا به صاف اوبو باندې بیا پریمینځل شي.
بله. او د مالګې دغه اندازه د هغو کسانو لپاره چې د فشار په څیر تکلیفونه لري او ډاکټران عموما ورته وایي چې مالګه کم وخوري، په هغو باندې تاثیر کولی شي که نه؟
نه، ځکه چې مواد وروسته له دې چې په اوبو کې مالګین اوبو کې کېښودل شول، وروسته له هغو باید په صاف اوبو باندې دا یو ور پریمینځل شي، اصلا د مالګه خوند باید پکې پاتې نه شي. فرض وکړئ چې مڼې مالګینې وي هغه شاید خوند ولري، په دې خاطر باید پاک پریمینځل شي، وروسته له دې نه چې په اوبو کې د 50 دقیقو لپاره کېښودل شول، بیا نو په خالص اوبو باندې به بیرته او کش شي او پریمینځل شي.
او پتاس هم باید همداسې شي؟
پتاس باید هم همداسې شي.
مننه. مخکې موږ د سر ځان مینځلو په باب خبرې وکړو او تاسې هم اهمیت راته روښانه کړه. ډاکټر صاحب، ځینو ځایونو کې طبیعي اوبستا، مثلا د اوبستا په طبیعت کې اوبه راځي، که مثلا په ښارونو کې شاورونه دي، مثلا تشنابونه دي، عمومي حمامونه دي، هر سړی په کور کې یو امکانات لري، مګر په کلیو کې هغه امکانات نشته. که یو څوک اوبه لري مګر شامپو، صابون او د ځان مینځلو پاکولو نور وسایل نه لري، فکر کوي یوازې اوبه کافی دي؟
نو چرای ونه لري ته هیڅ نه اوبه ښه دي، یعنې د دې نه چې ځان پرني مینځي له اقل په خالي اوبه باندې مینځل هم ګټه لري نسبت دې ته چرای ځان پرني مینځي.
بله بله، ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ. څه زیاته وایي د حفظ صحې په باب؟ عمومي اوس د خپرونې تقریبا وروستیو دو دریو دقیقو ته را رسیدلی یو، که څه زیاته وایي ډاکټر صاحب د خپرونې په پای کې اوریدونکو ته د حفظ صحې د اهمیت په باب؟
نو دغه د ښځو موضوع یاد شوه، دا ډیره مهمه خبره ده. هغه ټولنه کې چې ښځه پوهه وي نو هغه به د خپل اولاد د
دی حفظ سیهی ده خاطر زیاد کمک و اخپل ماشوم تا به دی حفظ سیهی اساسات ورزده کری. نو دی ما خبر داره چه خیز باید پوه اولری، هر صبح چه خیز پیو طولنه که پوه اولری اخپل اولاد به دی پوه سردک طولنه تا وراندی کی. نو دی ما هیله هم داره چه پا افغانستان که جر تر جره دی جون و مکاتب بر تخلاص شی او اغوی تا دار زمینه مسایده شی چه دکترانی، نرسانی او انجینرانی طولنه تا وراندی شی او اغوی وکوله شی دا طولنه بر تا پا پوه داره بی. مننه
تاسو ته ډېر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او په دې خبرونه کې د ازادي رادیو میلمه ډاکټر صاحب شیر له جرمني نه راسره و چې د حفظ صحه یا نظافت د اهمیت په اړه د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ویلې او په دې خبرونه کې تاسو ته معلومات درکړل. د ازادي رادیو خبرونه روانې دي. لتاسو ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د نورو خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.